دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اخلي امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي ټام ویسټ هم حضور درلود. اخلي امیری دغه ټویټر پرون خبر کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر سپل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درویشتمې څخه تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. په ایران کې د یوې نیول شوې نجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډیرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولای شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوانو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخي وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل ذهني توانمندۍ چې دا د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شان یریږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق العاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی داسې وي چې د نږدې حافظه خرابېږي، یعنی د اوس لنډې خبرې چې موږ کوو دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې وي دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړی اوایلو کې اغه پخوانی خبره د شخص خېوی یاره پیاد وی، اما د نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې دي. او دا یو تخریبونکی اختلال له کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې لمنځږي. عصبي نس بل اخر صدمې نه ګوري او اتروپی یا چملکواله یا د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي. دا داسې ناروغي ده چې بل او د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښه نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي بڼه کومه یوه ده؟ یوازې همدغه ده چې یو څه هیریږي حافظې کې نه پاتې کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لونکی دی د الزایمر د ناروغانو؟
دغه دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کیږي. د حرکاتو کې مثلا ناهمغانګي رامنځته کېږي. مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نشي کولی، حتی خپل لباس مثلا نشي بدلولی، او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل د یاده وځي، او بالاخره دی حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي. او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي، نو دی به د فوق العاده مشکلات سره مخامخ کېږي. قضاوت خرابېږي، ججمنټ خرابېږي، دا هغه عوارض چې دته شروع کېږي ورو ورو، او بالاخره حتی دا د شناخت اختلال دی، دا یو عصبي نیورولوژیک اختلال دی یا د مغز ناروغي ده چې وروسته په رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغه مثلا په فکر کې رامنځته کېږي، په حافظه کې، همدارنګه په بنی فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کېږي، یعنی په صرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایدا دی چې کله سن له 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی، یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه، او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات رسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح غني. کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکي خپلوان، مور او پلار، او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي، دا چانس په لادون کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامدار بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې دغه غذایي مواد کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونو نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسو یادونه وکړل چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه، فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فاکتورونه ښودلي دي. په نړۍ کې نسبت زموږ هغه هوادونه چې مثلا ایشیایي هوادونه دي، نسبت اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی، زیاتره د غذایي فاکتورونه پکې هم ښایي، او بل هغه ته بعضې فعالیتونه مخکې ارزښته چې هغه هم پکې ښایي، څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطعه زیاتره ویل سي جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سره نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کېږي، یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي، هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي، یا زمور چې ورته وایي کنه، اتروفي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نشي رسولی. خو زیاتره دي عوامل همدغه ارثي فاکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 15 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کېږي، یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي. اما ګرازو علائم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فاکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
او سلامت اوسې کور مودان ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم نبیوله زابلای د اخلي ایران خبرې کوم رودین صاحب.
او مهرباني وکړي زابلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب لاندې پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی واوسي، مثلا ډیر زیات ستړی واوسي، هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولی شي؟ اپیزې ته یعنی اپیزا کمزوري کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزې نه وتښتېده، دا هم یو مریضي کېده؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وایي دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، به همداسې مخته ځو، ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مرض وکړه، کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت نه کوي، خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو منګه بعض وخت داسې کېدلی شي چې د رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ دا فکري تمرکز یا کانسنټ چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي، ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خو ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږ فکري تمرکز نه شو ساتلی، موضوع ښه اخیستلی نه شو. هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه ساب کې جذب ښه نه دی کړی، ځکه زمونږ یا د روحي فشار او یا د فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخیستی نه دی، مونږ استراحت وکړو څه به هغه نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیان یو کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره دا ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري، نو کېدای شي بهر لواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
بل اورېدونکي بر وخت مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
ښه، مهرباني وکړئ خاکسار صاحب.
دما خو ډاکټر صاحب محترم، نه دا پښتنه ده چې خپل ما خو ډېرې سختې مزدورۍ خواري کړې دي، کنه حتی شپه ورځ ما ډیوټیانې کړې دي، شپاړس ساعته اتلس ساعته، بیا به م چې کله دا سخته ډیوټي وکړه کنه هغه د ورځې به م چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغه کېده، لکه کله خوب به م چې کوو کنه لکه په خوب کې به م هغه کار کاوه، او وستاسې یوازیتوب خوند راکوي کنه، ډېرې خبرې خوند نه راکوي. داسې
خاکسار صاحب، ستاسو سن څومره دی، عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوي او غواړي چې یوازې اوسي او ډېرې خبرې ونه کوي؟
زه خپل درې کلن یم، یو تن ډرایور یم کنه.
نو څنګه ډرایوري خو یوازیتوب نه وي، ځکه تاسو سره کسان وي، سپرلی در سره وي، کله کله به خبرې کوي، کله کله به بحثونه راځي، او دغه زموږ اکثره او تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي، ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي، په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
خو زه د خپل د ماشینګری ډرایور یم، د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه، د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه، هغه دی لاند ډرایور جانه.
خا خا خا، مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه؟
بلې، نو خاصار ورته خپل سلامونه کوي چې هلې وړاندې کوم. اصل موضوع دا ست چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چاغل ته تفریح نه وي، هغه ته استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنا چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. په هر صورت سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانې چې وړاندې کوي، د ډپریشن نښې نښانې دي، په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي، چې پای کې هغه یو لومړنۍ دغې دا دي چې سړی به بېدلیله خفه، یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشهنشینه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتهای خرابېږي، دا ورو ورو نښې دي جدي کې پیدا کېږي. پرسونه سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي، نو بیا شخصاس فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابوي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي، په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. په لنډ مهال کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړې، دی د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې یو رواني متخصص سره، چې کېدای شي په یو خفیف متوسط ډپریشن خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوهر خفګان باندې اخته، چې په لومړۍ مرحله کې دې درملنه آسان کړه او مشورې لاندې ورکړم، چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي، د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خوندې شي، د مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي، سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري، او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي، او ضرورت دې پیدا کیږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه است.
بله مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه مګو تاسو کوو د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب ښه سپارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو که د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بېلابېلې برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، ښه ورزش یا مثلا ښه طریقه کومه سپارښتنه کیږي؟ کومه ښه لاره ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده صحیح خدا فزیکی سپورت چې کوم یو ده موږ د هوا فزیکی دا خبره ده خبر ډېر پیژنو ولا ډېر دا کار نه کوم. خدا ورزش په خپل باید سي سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکات دي او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې یادیږي یا اندورفین او فالین د وی. الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او درد د سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، یو مثلا خوښي رامنځته کوي، مثلا حافظه تازه ساتل شي، د ډپریشن نه مخنیوی کول شي. دغه اندورفین او فالین چې زیات چې مسکه نه ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډپریشن نه ساتي سپور دومره یو خود هغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي. که موږ وایو چې ټول خلک د مطالعه وکړي، خو متاسفانه زموږ په هېواد کې تعلیم او سواد کچه او د ډېره ټیټه ده او بېسوادۍ کچه ډېره زیاته ده. خو زه پیدا سي وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشایند مسایلو باندې او بعضې خوشایند فکرونو باندې په هغې باندې باید موږ په گذشته باندې فکر وکړو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر اقل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دي، دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي. او که څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، نو هم به جسمي توان ناتوانۍ سره مخامخ کېږو او هم به د ذهني ناتوانۍ سره مخامخ کېږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د ذکر اذکار چې کومې د زده کړې دي په کلي کې د جومات د مولایي صاحب نه او هغه کول شي دی تکرار کړي، او د خپلو دوستانو سره مرکې او ناستې ولاړه ولري، هغه تېرې خاطرو باندې فکر وکړي، په راتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دی باید خلکو سره رابطه کړي، که نه چې دی باید خبرې وکړي، یاداشت وکړي، او مثلا هغه تېرې خاطرې تکرار کړي. دا دغه ذهني فعالیت ډېر زیات مهم دی.
ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اورېدونکی وصل دی په دې اړه چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې کله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري که نه، او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه. کور ودان، د دې اورېدونکي پوښتنه واورېدل شوله. د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیز په اړه پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولی شو چې له ژور خفګانه ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دې اورېدونکي ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اورېدونکی هم راوخلو.
بله بله، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتې وه. کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړله. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکې دواګانې دي. په دې هېواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي، حتی په کونو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشایند دی، خوب ورته راوړي او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري که نه. خو د وخت په لیدو سره اډکشن یا وابستګي رامنځته کوي، چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي یا اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي، بدون د دوا نه به خوب نه ورځي. او بل دا وروستني تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي، دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي. یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه بې ترتیبه توګه او په سو استفادې شکل باندې، یعنې د
استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامدار توګه باندې. متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکړي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې عصبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي که خپل سره دا دواګانې استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بلې، د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو د بلجیکي ارسي باندې عوامل په مطرح کوي. همدارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله، د اقتصاد خرابواله، د په هواد کې څلخنو جګړه، دا ټول هغه مسایل دي چې د ټول یو بل سره لاس ورکوي. د دوامدار سترس په توګه دې لامل کیږي چې مامس کې هم چې هغه نیو ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوند نه ورکوي، د څه نه بل لذت نه وړي، خوب به خرابېږي، اشتها به خرابېږي، روابط بین فردي به خرابېږي، د کم انرژي احساس به کوي، د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي، د ځان ملامت ګڼلو دغه مخې نښانې دي دا به ورته پیدا کیږي. او راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو. بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. یو دویم، کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو، موږ باید کوشش وکړو د حل کې د هغې ذره زیاته مرسته وکړو، یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنت کې ورسره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نه شي حلولی، اما کولی شي ښې مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کومه ده، بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین د سپورت خبره کوي، دا ډېر زیات رول لري. ورزش کول دي، تفریحي مسایل دي، دې ته باید ارزښت ورکړي. او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو، ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلي هیجاني وکړو، ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي، دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتنتی ډیپریشن یا دور خدان د پاره لار وری. هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتر توګه مخامخ کیږي، هغه کسان چې ایزان د لاس اور کوي، د کورنۍ غړي مسولیت لري، د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره کومک وکړي، او هغه سره مثلا غمراسي وکړي او د هغه نه تخپل توان تر حده پورې حمایه وکړي، بل خصوص د کورنۍ غړي. نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي، بلکې نور هم په فشارونه واردېږي.
هغه
کسان چې د جوړ خدان مخې نښانې سره پیدا کیږي، حد اقل نو سټرسونه په کم کړل شي، نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي او کومک وشي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، مهرباني وکړي خبرې وکړئ.
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام، همدرد سره پاډی کا کین لغمان.
ښه، مهرباني وکړي همدرد صاحب.
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه زاد موږ په شمول اوریدونکو کې پوسی کنه او څه ګرماله نه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کنه. او بل خبر دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکای ما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغاټي کواړي. نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی کوم لیوانی کنه. یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري، خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه. دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي.
او سلامات اوسې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام، مهرباني.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در طرفه تماس کیم. اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي؟ د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پوښتنه مو نور مو پر خدای سره. السلام علیکم.
علیکم السلام، ډیر مننه. سلامات اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکې نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنې جواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنې، وای که چیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې دا چې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولی فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه بعض عادتونه دي بس خل ډېر زیات اکټیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغه خاموش یا خپل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېداره وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خپګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته یا جنون ډوله ناروغي چې پای دې هم په مسکینی ارازو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، اختلال نه شو ویلی تقریبا، هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردیانې خو مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دغه کې دا ملي شي کسان چې په دوامداره توګه لوړ فشار لري، کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامداره سردردیانې لري او په وخت سره هغه درملنه ونه شي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل دی چې نشي دا کسان هم د وخت په تېرېدو سره دغه سردردی او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې ورغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جواب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول نرسي یا جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماخام تر و جو دوام کوي. پر راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تاته، کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تاته،
و از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من حذر